سیدیم با پایان این مجله خبری رادیو آزادی ما، برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
بیر زیاده مننه ستار فروغ دوستانو د آزادی رادیو دایو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد دوی د هلمند چې د ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ له یو پخوانی چارواکي سره پر همدې مسأله په دې خبرونه کې خبرې کوم. د غرض د همور چې ولسمشر ترامپ وایي پاکستان د میلیاردونو ډالرو په بدل کې امریکا ته هیڅ هم نه دی کړی. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورد په اړه د سلام مشورو په خاطر تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي، او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره د 2015 کال د اټومي موافقې په باب خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. خاغلی غنی له خپل لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم پرون په دې اړه خبرې وکړې. تر دې وړاندې له یو شمېر پخواني او جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم خبرې کړې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په کتنو کې ویل چې سوله یو پروسه ده او هغې ته د رسیدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان نجیب دانش پرون ویل افغان کمانډو، پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دانش د غرض ویل چې شاوخوا شپږ زره ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي ده چې په دغو ولسوالیو کې به پاتې وي. د افغانستان د سولې لپاره بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د حمله د انګیزې په اړه ویل د ویزینی طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړې دي، او هغه طالبان چې دا حمله کړې غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار اخیستل توجیه شي او داسې وخی چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. خاغری خلیزاد په عین حال کې د دې احتمال یادونه هم وکړه چې اوس د خبرو وخت راغلی او ممکن طالبان غواړي چې د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره زیاتې سیمې ونیسي او مالستان او جاغوري نسبتا آسانه هدفونه وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته به لاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې ویني. ښاغلی ترامپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله دواړه هیوادونو ته ځي. له کله نه چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی افغانستان ته سفر نه دی کړی، او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره به د دې هېواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال اټومي موافقې څخه په 13 اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جرمی هانټ د لویدیځو هېوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ په خپل راپور کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره خورا مهمه ده، او تر څو چې ایران دا موافقه مراتوي لندن به هم ورته ژمن پاتې وي. خو جرمی هند له ایران څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې پخلی هم وکړ چې ویلی دی تهران باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو خپل ملاتړ ختم کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په ریاض کې د عراق له ولسمشر برهم صالح سره ولیدل. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس له پاچا سلمان سره د عراق د ولسمشر د خبرو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د غنو ورپې خستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. مکرون چې له ډېر وخته د یروزون د لا په اوستون غوښتنه کوي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د مهاجرت ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. مکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانسې مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې په داسې حال کې د جرمني او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. زلمی خلیل زاد وی دی هیله مند دی چې د جمهوری ریاست تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي.
آی هوپ دات د طالبان اند ادر افغانز وود یوز د الیکشن ډیټ از ا ډډلاین ټو اچیو
د سولې مخته خندونه څه دي او له طالبانو سره په کومو مسئلو جنجال ممکن دی؟ په دې اړه د طالبانو د واکمنۍ پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
د طالبانو د اسلامي تحریک سره به غټه مسله او مشکله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په حکله باندې وي.
په همدې خپرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د غراس د خپرونه په دوهمه برخه کې بیا دوونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ وای چې په افغانستان کې لستون سره سره سولې ته خوشبین دي. زلمی خلیلزاد په یو خبري غونډه کې پرون هیله څرګند کړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. د خاغری خلیلزاد د څرګندونو جزئیات له اسمت سروانه ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې طالبان او د افغانستان حکومت به د راتلونکي لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر سولې موافقه ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه
I know that the government of Afghanistan wants peace.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل
شي.
د همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه چې دی په استازیتوب خبرې کوي هم سوله غواړي. خلیلزاد وایي چې له ټولو خواوو سره خبرې کړي او ټول د سولې غوښتنه کوي. حتی مو وکړه چې د شاغلی خلیلزاد د څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس ډاکټر اکرم خپلواک چې تر یوې اونۍ پخوا پورې د ولسمشر غني سلاکار هم وو ازادي رادیو ته وویل چې د سولې هلې ځلې له یو کال راهیسې جدي شوي وي.
مثیر یو کان را په دی خو د سولې د واقع سولې د راتګ لپاره کافی اندازه کارونه وشول او غټول شرایط دني شرایط د سولې لپاره آماده شوي دي. په ټول خواو کې هم په نړیواله ټولنه کې او هم د افغانانو په منځ کې د سیاسي مخالفت او د طالبانو تاریخ په منځ کې آمادګي کاملا موجوده ده. دا حالت کوي چې سولې هغه مطلوبه نتیجه چې موږ په کار ده تغییر ترسید و دیگه حساس وقت او سخت و فیصلو او تصامیم رسیدن رسیدیو دا سخت تصامیم او فیصلی اخر بادونی ولشت.
خلیلزاد باور لري هر څومره چې ژر سوله کیږي همره ښه ده، ځکه چې جګړه به پای ته ورسیږي. خلیلزاد د خبرو نتیجې ته محتاط خوشبیني ښکاره کړه، ویل چې د سولې په لاره کې ستونزې شته او نه غواړي چې په غیر حقیقي ډول د خلکو توقع لوړ کړي. نه غواړم چې دلته اعلان وکړم چې د کومې ځانګړې خوا په دریځ کې بدلون راغلی دی. فکر کوم ستونزې او چیلنجونه لا شته، مګر بالقوه امکانات هم شته او ټول خواو ته پکار دي چې لدی بالقوه فرصت څخه استفاده وکوي او افغانستان د سیاسي جوړجاړي لور ته بوزي. پرون یو شمیر خبری رسنیو د طالبانو د سرچینو په قول وویل چې د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو له خبرو وروسته سولی ته د دوی خوشبینی زیاته شوه ده. طالبانو په ورستیو کې په خپل مرکچی پلاوی کې د ګوانتانامو درې پوخانی بندي طالب مشران هم شامل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وویل چې طالبانو مرکچی پلاوی ټاکلی او حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی.
د اسمت ساروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د هیله مند دی چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې به افغان حکومت او طالبان سولې ته سره ورسیږي. پر همدې مسأله د افغانستان د سولې ادارې عالي شورا د اجرایي بورډ لغړی او د طالبانو د وخت له چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره زموږ همکار احمد تکل خبرې کړې دي.
که څه هم زه باور لرم چې طالبانو اسلامي تحریک قلباً غواړي چې سوله وکړي، د افغانستان حکومت خصوصا د افغانستان ولسمشر دې ته مستمن ده چې په افغانستان کې د سولې راشي. داسې نشوې نښانې معلومیږي چې د امریکا حکومت هم دې ته تصمیم نیولی دی چې نور د جګړې په ډګر کې موږ نشو کولی چې کامیاب شو. ولې دا سیاسي حل پیدا کول دومره یو آسان خبره نه ده. دا خبرې چې طالبان غواړي چې انتخابات وځنډول شي، زه باور نه لرم چې دا یو اساسي موضوع وي. تر اوسه پورې په انتخاباتو باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف معلوم نه دی چې عام انتخابات هغوی د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې مني او که نه مني. د طالبانو د اسلامي تحریک سره به غټه مسله او مشکله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په هکله باندې وي.
او فکر کوئ چې ولې اپریل میاشت د دې توافق لپاره د یو مهلت په توګه یاده شوې ده؟
تر څومره هر پورې چې زه پوهیږم دومره کیدای شي چې د ریاست جمهوری انتخابات کړه مختکیږي، نو دلته کوم یو کاندید د پنځو کلو لپاره بیا کامیابیږي دا به د سولې پړاو ډیر لري کې، ځکه چې هغه کاندید به بیا غواړي چې د خپل دوره تکمیل کې پارشي کلا شلو بنوي. موجوده ولسمشر ولسته وعده ورکړي ولا چې له ټولو نه غټ اولویت زما په افغانستان کې سوله راتلل دي. ولې دغه څلور پنځه کاله پرکېږي چې سوله نه ده رامنځته شوې، نو عام ذهنیت په دې باندې روان دی چې که چېرته عام انتخابات رامخته کېږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډېر اوږده کړي، نظر په دې باندې چې اوس ډېر نږدې معلومیږي. زه نه پوهېږم چې د څومره حده پورې د طالبانو اسلامي تحریک په عامو انتخاباتو باندې تر اوسه پورې خبره کړې ده، ځکه چې تر اوسه پورې دوی یوازې په نظامي ډګر کې خبره کوي چې خارجي قواوې دې ووځي. تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په یو سیاسي نظام باندې خبره نه کړې چې د افغانستان د سیاسي نظام نوعیت او ډول به څه وي، او دغه لټولنه مشکل ترین پړاو ماته کړی کیږي.
د راتلونکي نظام څرنګوالی د طالبانو له نظره طرحه څه ده، او په دې برخه کې دوی آیا کومه ترجیح لري دا مطرح کړی ده له امریکایي چارواکو یا د افغانستان له حکومت سره؟
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو. ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په دغه حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دیني د سولې په لاره داخل شي.
د موقت ادارې د جوړېدو چانس څومره دی؟ آیا ستار سیرت همغه به پرې سیاستوال کېدای شي چې دواړه لوري توافق پیو کی؟
زه باور نه لرم ترڅو چې مشخص توافقات د طالبان او د اسلامي تحریک سره د راتلونکي روغې جوړې په ارتباط باندې نه وي. دا ډول خبرې به ټولې زه د یو ګنګوسو د افواهو په مرحله کې بللی سم. تر څومره پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک مزاج او طبیعت زه پیژنم او د هغه نه استنباط کولی سم څو مسایل د هغوی لپاره مطلق هغه ابتدایي مراحل دي. د طالبانو لپاره یو ادرس باید معلوم وي، د دوی دفتر باید په رسمي توګه پیژندل شي، یو د دوی باید د تورو لیستونو نه وویستل شي، د دوی باندې چې کوم انعامونه د امریکا حکومت ایښي دي هغه انعامونه باید لرې کړي او دوی ته د آزاد تګ او راتګ زمینه برابره شي. حتی دوی غواړي چې د اعتماد سازي لپاره یو لړ بندیان هم باید خوشي شي. دا هغه مسائل دي چې له ټولو نه ابتدایي مراحل دي او پیشرتونه دي چې د سولې لپاره دي. تر څو چې دا مسائل نه مطرح شي، زه باور نه لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک دي په نورو مسائلو کې پیشرفت وکړي.
دا امکان شته ستاسو په نظر مولوی صاحب چې د افغانستان له حکومت یا د افغانستان له خلکو په پټه دي د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ توافق وشي؟
تکل سم ترام ټول هغه توافقات چې په پټه باندې تر سره کیږي او د افغانستان ملت ور باندې خبر می، په افغانستان کې سیاسي جهتونه، په افغانستان کې پرتی پرګنی لغوی نمائندگان او مشران ور باندې خبر نه دي. دا ډول توافقات په هیڅ ډول باندې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې رامنځته نه کی، بلکې زویریګم دا به یو بل بحران طرف ته لړی وکي سولې وکي.
په افغانستان کې د سولې د رواني پروسې او د غراس د سولې د پروسې پر د زلمی خلیلزاد د سرګندونو په باب مو د سولې د اعلی شورا د اجرایي بورډ د غړي مولوی عبدالحکیم مجاهد سرګندونه ووري دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. ویل چې پاکستان د میلیارډونو ډالرو مرستو پر وړاندې امریکا ته هیڅ نه دی کړی. ښاغلی ټرمپ په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تورستانو د پناه ځایونو یادونه وکړه. د دې موضوع جزئیات د اسمت سروان په راپور کې دي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبری شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږی، فکر وکړئ په پاکستان کې چیرې اوسېده. فکر کوم په پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په می میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو، موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول، دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تیرورستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته 300,000,000 پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگتن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تیرورستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي.
د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډانلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې بریکره چې محکمې له خوا
آزادی رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
سوزم غغل آزادی رادیو اوروي د خبرونه په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ ورسپانو او خبرونه تکتنه لري.
آنلاین خبرونه انټرنیشنل پالیسی ډایجست په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاد ترمنځ پر دویمې کتنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد تیر پنځشنبه د سولې پر موضوع په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. ځینو سرچینو د شغلی خلیلزاد په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی هیله مند دی د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت هم افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. د لیکنې په حواله خلیلزاد چې د نومبر له اتمې د دویم وار لپاره سیمې ته په سفر وتلی تر روانې سې شنبې به په سیمه کې وي او هڅه کوي د افغانستان سولې ته د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د شغلی خلیلزاد وروستۍ هڅه په افغانستان کې د واشنگټن هغه پالیسی ترسیموي چې په دوامداره توګه ناکافي ګڼل سوې ده. خبرونه لیکي واشنگټن په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په هدف د جګړې د لوري بدلېدو لپاره بیلابیلې لارې چارې وازمویلې. په لیکنه کې راغلي چې د بیلابیلو منابعو د کارونې او د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره د امریکا تګلارې لا هم په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه له منځه نه دي وړي. د لیکنې لیکوال د طالبانو په تحرکاتو کې د پاکستان محوري رول ته هم اشاره کړې ده. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د دې پر ځای چې واشنگټن د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته اشاره وکړي، له پاکستان څخه یې له هیلې په ډکه لهجه غوښتنه کړې چې خپله طالب پلوه پالیسی بدله کړي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستان د ټول رژیم پر ځای د پاکستان پر پوځ د تحریمونو لګول اغیزناک تمامیږي. د لیکوال استدلال دا دی چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن اورګان دی چې د پاکستان پر استخباراتي اداره یا آی اس آی هم کنټرول لري او د طالب پلوي پالیسۍ په ګډون د پاکستان د بهرني سیاست کرښې ټاکي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو په دوام په لوګر کې د دوو محلي چارواکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي چې د لوګر د برکې برک سرپرست ولسوال عین الدین امین او د ملي امنیت مدیر عزیز رحمان د شنبې په ماښام په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د میل آنلاین په لیکنه کې ویل سوي په افغانستان کې افراطي وسلوال تقریبا هر ورځ پر امنیتي چارواکو او دولتي مقاماتو حمله کوي. د لیکنې په حواله وسلوال په دغو حملو کې له سړک غاړې بمونو هم استفاده کوي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیان هم وژل کیږي. دینو ادارو په افغانستان کې د ملکیانو په ځنګړې ډول د ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ویلي و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1530 تنه ماشومان وژل سوي او 1132 تنه نور ماشومان ټپیان سوي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی ټینګار کړی چې حکومت د ژر تر ژره د قندهار د وژل شوي امنی قمندان عبدالرازق د وژل کېدو په اړه څېړنې بشپړې او له ملت سره شریکې کړي. دوی وویل امنیتي ارګانونه په دې برخه کې غلي پاتې دي، حال دا چې د افغانستان خلک او په تېره د کندهار اوسیدونکي نه غواړي چې دغه پیښه له نظره ولویږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي پخوا تر دې هم حکومت خلکو ته د لسګونو مهم امنیتي او ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د څېړنو ویلي، خو د یوې تورستي پیښې په اړه ملت ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی پر حکومت او په تېره پر امنیتي او کشفي ارګانونو غږ کوي چې د کندهار د وژل شوي امنیه قمندان عبدالرازق د ترور په اړه دی د خپلو څېړنو نتیجې له دوی سره شریکې کړې. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت او امنیتي ارګانونو ورسره د عبدالرازق د وژل کېدو وروسته ژمنې کړي چې په دوو اونیو کې به د دغې پیښې څرنګوالی پیدا او پر وړاندې به یې جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له څرګندونو وروسته وویل حکومت او امنیتي ارګانونه باید د کندهار د ترور شوي امنیه قمندان د پیښې په اړه له بې پروایۍ ډډه وکړي.
جنرال صاحب شهید رازی خان شهادت پرابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه ده، حتما به ان شاء الله دا مشترک پیگیری کوو. را روان هفته کې باید امنیتي سکتور مسولین سره د ټول مسولین او مشرانو چې تشریف راو.
د مشرانو جرګې غړو ویل کله چې دغه جرګې یو سیډونکو پلاوی کندهار ولایت ته تللی و امنیتي بنسټونو ورته ډاډ ورکړی و چې پیښه به په لږو ورځو کې وسیړي، خو د دغو بنسټونو له کمزورو اقداماتو ښکاري چې دغه پیښه هیره کړې ده. د کندهار ولایت امنیه قمندان عبدالرازق د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم حاضر ول د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړي او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم ورته غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دغه پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعا رد کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو او د ملي امنیت د شورا نظر ولرو، خو د دواړو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلینو د یادې پیښې په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د امنیتي چارو پوهان وایي په وروستیو شاوخوا اولسو کلونو کې د هیواد ډیری مهم امنیتي او ملکي کسان د وسلوالو مخالفینو او یا د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي، او سره له دې چې امنیتي او کشفي ارګانونو یې د عاملینو د مندلو او جزا ورکولو هوډ کړی، خو تر اوسه د یوې تروریستي پیښې عاملین هم نه دي نیول شوي. د دغو پوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادي راډیو ته وویل
بدون د شکه چې په اولسو کلو کې کومې قضایاوي چې په افغانستان کې سوي دي، دوی قضیې حکومت یا دقیق نه دي څېړلي، که یې څېړلي د خلکو سره نه دي شریک کړي، که د دوی په کار کې نه واقع سي دوی پاتې راغلي، هم دا د اخلاقي لحاظه باید د خپل ولس سره یې شریکي.
ښاغلی مجاهد وایي که حکومت د دغه سې پیښو په اړه خلکو ته د خپلو څېړنو معلومات ور نه کړي، خلک به ناهیلي او په حکومت او په تېره په امنیتي او کشفي ارګانونو به یې باور کم شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
تیره اونۍ د نومبر 14مه د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغیږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوټونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله یې ټپ ښه کیږي. د بوټونو لاندنۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزری بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپي شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلی فشار راځي چې له کبله په منظم ډول اکسیجن د بوټ له منځ څخه راوځي او د پښې تلی او ټپ ته رسیږي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورک شو عزیزانو د لټون دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د برتانیې د بارنې چارو وزیر نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقامات سره به د هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. او اوس هم د انصاف پلاټه کې او د ورکوښو ځنو د لټون اونیس پروګرامونه
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار له ولایت د عبدالرحیم پوپل په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې کاندید حاجی فیض الله ته په کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلي او ډیر رای ورته پیدا کړی دی. دی وایي حاجی فیض الله ورسره وعده کړی و چې د دې کار په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي. عبدالرحیم پوپل وایي چې حاجی صاحب ورسره اوس مرسته نه کوي. دا ستونزه مو د حاجی فیض الله د انتخاباتي کمپاین له مسؤل سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
خورو رسوګي او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
عبدالرحیم پوپل د کندهار ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم.
په څه خاطر دې ټلیفون کړي؟
ورور زه د سرطان په مریضي اخته یم، ویني مې علاج د درې میاشتې کېږي په کور کې پر ځای پروت یم. نو بیا دې په ایزولاته ورلم، ما یو څه کومک پرسته کې شپه ز اولادونه مې دي وچه ډوډۍ په کور کې نه لرم، مال د کومک په خاطر باره ورې دی ما ته وویل ولته موږ ته کمپین وکړه باره به موږ تا سره کومک وکړو ستا د مریضۍ په خاطر. دوباره زه را ولاړ شولم د خپل قریبان خاله زوی اکا زامونان ماما زامونان را ټول مې کړی تقریبا دېرش نفره کېږي. ما دغه ټولو ته خپله خبره وکړه، مال وروره دغه زما مشکل زه نه جوړه یم، دغه حاجي فیض الله ته به رایه ورکړو، دغه حاجي صاحب زما سره کومک کوي، د زما مریضي به خدای را ښه کړي. برای دېرش دانې تذکرې اشتهګر والا ما ته راوړي، هغه چې باره بیا ما تماس د دې سره ونیوي د حاجي فیض الله منشانو سره او غوول ارض په هر محل کې پیشتیگر لگولې دی، په هغه محل کې رای ورتول کېږي. ما به د خپل نفر راستول هر محل ته، د حاجي فیض الله نظر ته به مې زنګ ووالي، مال د پلانکۍ پلانکۍ زما نفر جدارل په ژړ کې مې لس نفره هغه دی نظر یې ستا لس نفره مې ورواستول، ورې مې رایه ورکړه. دلې په کندهار په ټولو سایټو کې مې نفر راستول چې تقریبا تعداد یې دېرش نفر ته رسېږي. ما خپلې رایې اجزا په اجزا ته استعمال کړې، نو اوس د پرون ورلم پرون یې زه ګیس تلانه پرېښولم ولیدی کامیاب شو بلز موږ په کیسه کې لاندې زه مریض ولا کډ میاش لا ژوند یم
یو خبره بله ته چې وایې دومره سخت مریض یې نو دا کمپاین خو ډېره منډې تر غواړي کوشش غواړي تا دا کوششونه کولای شو په دې مریض ځان
ما په ټلیفون کې خپل اقربا را غوښتل په ټلیفون کې مې ټوله کار ورته کوي خپل قربانو هغه رایې چې ورکولې هغه ته مې هم زنګونه وال پایډ سب ورکړې ما به هغه نظر ته زنګ ووالي چې دا پلانکۍ پلانکۍ درلې دغه زما له فرض د عبدالرحیم نه فرض حجي فیض الله ته رایې ورکوي حجي فیض الله عبدالي ته دغه نفر د عبدالرحیم د کمپاین ولسیدي
دا کمپاین چې تا وکړو تا سره څومره وعده کړې و چې څه شی به درکړي څومره پیسې به درکړي
ما سره دا څه وعده کړې ول ستا د مریضۍ د تداوي پیسې ټول درکوم غلا د ستا د مریضۍ غم خورم
تا به بیرته مراجعه کړې وای ورته کنه
پرون کښنیان میرا سره و سره میرا سره و و پلاش پرش پلاور لو د دې ځای ته کور ته دفتر ته د په ګاډي کې ور وستلم منګر هیڅ ساز مګرام نه دی خوړلی بل هم ستر سره د رادیو ازاجي سره می تماس ونیوي مال د پاره د خدای د از مو زغوا وی زنا جوړم په سر ته وختم ویني می لږ مرم ولا ک پر وته دوی قدرت لرم اولاد د لوجه را باندې جاري دا غز مو یو غم وخره
دا کته کمیسیون انتخابات ته ورشه په کندهار کې کمیسیون شکایت انتخاباتي التشتا دا شکایت نه کوي
ما کمیسیون انتخابات هم زنګ والی دی اگر اتویل ول عجی صاحب ته ورته عجی صاحب ته چور سم عجی صاحب خپل نه سم لیدل امن شان راوز هغه ما پر خبره غوړ نه نیسی بالا می در سر سری وای ولار صاحب پلانکې ځای ته هغه کوټه ورته حل تل هغه ته چور سم هغه وای حل تل ورته حل تل ورته بل دفتر ته بل کوټه خو هیڅ غن نه خوري ما دغه بهتره وګڼل چې د ازادي راډیو زما غږ واوري سب ته کې د پاره د خدای دغه زما आवाज واوري
دغه اجي فیض الله چې کاندید او ته چې اوس کامیاب شوه د سره ته د نږدې نه لیدل کله
واره لم د ورور او د فامیل د ټول سر می ولیدل
خو فامیل ته بیا مورشه کنه غورور ته ورشه د کورنۍ غړي کسوږي هغه ته ورشه د شکایت هغه ته وای کنه
پد و پلا ورلو اغه غرور و اغه دوستان هیڅ مرسته کې نه ولې دی کامیاب اسول بل از موږ د مرضی په کیسه کې لاندې کمرو کړه غیږه بالا مغم نه خوره
خاسته مشکل به اجی فیض الله سره به مترکو
د ازادي رادیو بس د وطن موږ ټول د وطن د ترقی کارونه تاسو کې جهلام کامیاب لره
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو ولسی جرګې ته د کاندید حاجی فیض الله د کمپاین له مسؤل خاغلی عبدالسمی سره شریک کړه جناب عبدالسمی د عبدالرحیم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې ما د حاجی صاحب فیض الله په کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلی او ډیر کار مې ورته کړی او حاجی صاحب ما سره وعده کړې و چې کله کمپاین خلاص شو زه به تا سره مرسته وکړم دی وایي چې اوس تقریبا یو هفته کېږي چې زم راځم حتی ما څوک نه ورپرېږدي چې حاجی صاحب وګورم او د منشي صاحب د طریقه ما ورسره رابطه کړې لیکن هیڅ مرسته تر اوسه ما سره نه ده شوې په دې سکه ستاسې نظر غواړو
ما خپل دغه کس سره خبرې کړې دي په داسې وخت کې چې د کندهار د کمپاینونو مسله خورا ګرمه وه بیا وروسته یو دم داسې یوه پیښه کېږي چې ټول کندهار غمجنوي ټول کندهار له سیاسي نگاه له امنیتي نگاه د اقتصادي نگاه ته متاثره کوي په دغسې حالاتو او شرایطو کې چې کندهار یوه نظامي بخله کړي او یو څوک راځي تاسو پرله پسې شل زنګوي چې د کمپاین هغه ټول تودیه مراحل د کمیسیون سره ستا جروباس شکایتونه ګنج پر نور مسایل یو څوک تر راځي د توای ځل ته ولاړې مغوړم تاسو سره ووینم په دغه سی حالت کې تاسو خپل داسې حالت درکولای شئ او د کی کمې درکولای شئ دغه کسر مخ کې درځي چې اوس مرستو سره وکړو د د سره تاسو ټلیفون کولای شئ شمیره سره ستاسو د مخ کې هم موږ مرستو سره کړیو کور تر غلی دی د سابېلې دی چې خپورې کې چاته وای د سره زموږ په مرسته یواري په اصطلاح تداوی بولې مرسته بولې هر څه چې دی کولای شئ بل دلته د کمپاین داسې وبنه غوړه کړی د چې په کندهار کې د خصوصا په افغانستان کې چې هر لاس کس سره یو ځای کیږي کوم چې یو ډول بزنس دی هر لاس کس سره یو ځای کیږي چې ما تاسو رائے درکړلې سو رائے درکړې شل رائے مې درکړې هغه د کوم څه هغه سي فارم کې کتلې دوی هم نه یو څوک را ریسوي چې ما زر رائے تاسو ته درکړلې په داسې حال کې چې لاس رائے هم نه دا یو بزنس ګرځېدل کې تاسو دا سړي سپښتنه وکړي زما ورور دی دوی به د افغانستان غربت او بدې ورځې په سر اخیستي په دغه سې یو حالت کې موږ نس کولای چې هم فیصله ستونزې هم مشکلات وي هم د کندهار حالت ډېر بد وي او موږ هر کس په ټلیفون باندې راوځو تاسو تېر یاست نو دا شکایت ته دی د حق دی د کړي دي اما د دغه سړي سره شخصا موږ مرسته کړې ده یا د ولې هم نه بولو دا د ځان په مریض تیر کړی چې مریض دی تیر ورځې هم په داسې وخت کې زنګ راولی چې موږ د شکایتونو په کمیسیون کې خپلو فورمو ترجولو باندې ثابتو څوک پرېښول نه پرېښول په دې مسله باندې بیخي حاجي صاحب خبر نه دی خو دغه سړي سره حاجي صاحب مرسته کړې ده مخکې درځي چې کاندید سي نو د دغه ورځ څخه زما نه کوم چې زه در تاسو در سوالی دی خو په کندهار کې دغه څه مسایل کده چې تاسو سره سوالی دي یو ډول بزنس ګرځېدل دي قومي مشر ملک مدني فعال او ګنشمیر نور مسایل هغه څه چې خلک دلته به شي بزنس ورکې تاسو وګورئ دلته 2,500,000 2,300,000 راي په کندهار کې لیدل دي اما تر 5 در نیم پیسر ډیر باټل او سپینر د څه خطا پښتنه وکي مخکې درځي چې موږ حاجی صاحب یې زړه دلی به کاندیدونه د دوی سره مرسته سوي دی بل دي چې وی پیژنې بل دي چې د پاره په لټنه وکي دغه ادرس سره د سره مرسته سوي دی ما دا د حق دی زه بیا مرسته سره کوم موږ بیا کومه کور سره کو ما وطن وال دي ما د وطن بچی دی زه به دې مرسته درېږم
دغه سړی ځان ډیر بیچاره او غریب احساسي که بیا هم تاسو سره ملاقات وشي نو د مرستې ژمنه ور سره کوي چې یو څو دغه مشکلات پیدا شي
یوازې د دوی سره نه بلکې د هر افغان سره د هر کنداري سره چې د وطن زوی وي بیچاره وي زموږ څومره واسوي دا کې ماتره مشتراي راکړي کې نه راکړي کې راي کارکړي کې نه راکړي موږ به چوپړ کوو موږ به په تور شپه خدمت کوو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار له ولایت عبدالرحیم پوپل ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د کاندید حاجی فیض الله په انتخاباتي کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلی او حاجی صاحب ورسره وعده کړی و چې د دې زحمتونو په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي خدا عبدالرحیم پوپل په خبره اوس چې د حاجی صاحب کار وشو د سره مرسته لاسه چې حتی ملاقات هم ورسره نه کوي او د حاجی فیض الله د کمپاین مسؤل خاغلی عبدالسمی ژمنه وکړه چې د خپلې وسې پورې به ورسره مرسته وکړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غوړم یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلې دی نشانه یې راتوي په کډه به سره وورو
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه فصل سلام یو کښنه الک چې د لیوی علی د نیمې اوزه فصاحت کې موږ پیدا کړی دی چې نوم یې زت الله شي تقریبا د دونیم درو کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمیره د زنګ وې خپل کښنه چې ترلاسه کې سپر وساوه درې سوالات اته سوالات چې رای وار بیا وایم سپر وساو درساو لاس اتساو لاس دا هر چا چې دی په دا سره ځنګوي خپل شنه یې تر لاس شو. سلام
سلام علیکم زیس مطلب چې من څه خبرې کوم د خان صاحب په نامه دی د پلار نوم محمد سید دی د بلور نوم محمد انور دی د بل نوم ورور نوم ول سید دی د کناز دی د ولسوالی د چوکی دی د کلی گچک گلی دی انشاء الله دا کلی دی ته کولای شي چې ما سره دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وڅاوه وڅاوه یو څنګه شپاسو اتاتیا په پاکستاني نمبر دی چې په درې سوه څلور درې دېرش اتاتیا اتاتیا. سلام
الو سلام علیکم زه شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم زه د دلاور خان زیم ما سلامونه جی په پر دلاور خان باندې وایي چې زه په افغانستان کې اوسېږم ما پلار دلاور نه میږي هغه چې زما سلام ورسېږي زه جوړ راغلم.
السلام علیکم زه دولت ملي د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلې وم په هغه وخت کې کډوبار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټوله ورک شي زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم زما پاکه څوک معلومات لري ما ته دې په داره شمېره زنګ ووایي چې زه د تلیفون شمېره به ورته وایم زما د تلیفون شمېره ده صفر و یو یو صفر شپږ
په مخه دې شاسو محترمه دوسته اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم او رچی په خپل ورکو پسې ګرځي.
سلام علیکم دوستان ولای نورو د نګراه ولای د کانې ولسوالۍ نه خبرې کوم او زبا یو پلان تقریبا اول مخکاله کیږي چې هغه راکښو دې چې ځان نوم دې او طالبان تقریبا ختمې دن په کال باندې او کا څه په دې معلومات دي سما ته دې پدې سره څنګه وو چې په اوسه شپږ دې یو څه نوی وو څه شپږ څنګه سلام
السلام علیکم زه عبد الحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه زما یو څه کې د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات نه مزلو راوونه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه وي صفر او سوه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د شمېرې تکرار صفر او سوه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
هلو السلام علیکم زه د رجب هلمند د ولایت د بنډې کډې کې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوم ته سلامونه وایم. دا د سلام زما یو فرید دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمد صاحب که چاته زده په هکله معلومات یې را دوه کال کېږي چې ورځ یې په دغه لمبار دي ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسیدونکی داسي په نامه دی عمران زما یو ورور چې اته کاله تقریبا کېږي چې له کور څخه نظاره کده که څوک په دې اکله معلومات لري نن عمران د سندې پنځه ویشت کاله تقریبا یي که چا سره معلومات دي نو په دې اکله دې معلومات یا زنګ را سره ووایي صفر صفر ناویا څلور سوه واویا درویش اته پنځوس. سلام
السلام علیکم زه محمد لادی من ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما پلار چې نوم یې حبیب الرحمن دی د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی نه د مرګ پدسته او نه د ژوند نو که تاسو چاته معلومات شي نو زما شماره د ماته دي معلومات راکړي صفر اووه اووه یو نه پنځه دوه دوه اته شماره یو ځل بیا وایم صفر و څلور و یو نه پنځه دوه دوه اته. وسلام
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت
ما یو رول ورک ده په ترکیه کې دوا کال او دمه اوسې سولې کچاتې معلوماتي په دې لمر دی اړیکه ونی سپر اتاویا پنځه پنځوس اتیا تاسو نه هیا وسلام.
الو السلام علیکم، زه نور علي د هلمند ولایت لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نیمیږي تقریبا د پنځه دیرش کاله کېږي چې بې زره کڅوی ده. نو د ده په ال کڅو کې او د ده په هغه باندې یو درک دی. نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته زنګ وي، صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نولس. یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نولس. تقریبا پنځه دیرش کاله کېږي زه بې زره کڅوی ده له کوره ثابت تکلیف لارو. که هر چا د ده درک لارو ده ته به غټ انعام هم ورکو. السلام علیکم.
سلام علیکم، ظفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی، عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی راډیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میګا سپي وغره کې یو سړی و دوه کاله کې مې تېر کړی دی، بیا هم پیدا کړی دی. په دا اړه کوم ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شمېره د صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه. دا مې تلیفون شمېره ده که چېرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته ډزې وښایي تلیفون درته وکړو، موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه، السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، زه عبدالرزاق دلمند ولایت بن کجکی دور ولسوالۍ څخه د جینا ورش د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. ما یو وخت دی په نامه د محمد عیسا چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. څه چاته د هغه په هکله چاته معلومات یې موږ ته په دې خبر راکړه په دغه شمالي مونږ زنګ ووي.
ہلو السلام علیکم، زما محمد حسن زما یو ورور دی ورک دی. ما امیر خان دی مشهور احمد شاه دی په وکاله کښې کندهار ولایت د نمیناهر اسمان څخه نه درته شوی دی که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه خلیف نه شمېرې څخه اړیکه ونیسته صفر اویا اته څلوېښت څه نه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم وروره، زما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووښي یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم، یو هلک ده حسن نوم ده، د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده، او دغه د مونږ شماره ده. دا د مونږ شماره ده، په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي. او یو جان مننه.
بله السلام علیکم، زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر دوه دوه یو څلور. وسلام.
بله السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزۍ نیمېږي، د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په سر د سینک اوسېدونکی ده. د پنځه میاشتې کېږي ورک دی. که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووایي. صفر اویا بیا دوه دوه درې صفر شپږ څلور درې. مخته مو شه.
السلام علیکم، زه رز محمد د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست دی محمد نومېږي، عصبي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د راز محمد وراره دی. که هر روز په حق معلومات لري شماره مې اعلان بل خپل درکړی ده شماره باید مې ستاسو اطلاع راکړي خپله شریکي درکول کېږي.
بله سلام علیکم، زه ښایسته خان یم، کندهار ولایت کنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما اکا د یو شانهګار نومې خدای واسر دی ګل د شار ژوندی چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکړه د چار څوک په دی معلومات لري ما ته د بدار لمبار زنګ وایي صفر اویا اووه ویشت نوي اوه سوه یو شپېته ډېره مننه ازادي راډیو
سلام. السلام علیکم، زما ورته خان د غزنی ولایت د زیرو ولسوالۍ خان عالی کړه سره ټیم ته یاله. ما یو ورور دی کوچنی دی چې د دیارلس کلی دی، پلار مې عبدالحمید دی، بدن مې احمد الله دی، د جینې میاشتې مې له کور څخه نادره کړه دی. نو چې هر چاته په اړه باندې معلومات وي په دې شمېره دې راته زنګ ووایي صفر اویا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس. شمېره یو وار بیا بیلوم صفر اویا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس. دیش مری در ته زنګ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم، پرشه تر غلی ګل افغان د هلمن ولایت لشکرګاه شهر د بولان لسحه صحه. زما یو ماما دی چې دا شپانس کال کیږي چې نادر کسوی دی، شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان، دا غي د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار، د شرور نوم یې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا. یو ځل بیا شمېره وایم صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اوروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده، نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اوروزګان ولایت کې نوم یې وایم، دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوا و نه اته سلور. د ریبا شماره ده صفر و و شپت نه پنځه پنځه اته اته دوه.
السلام علیکم، من رحمت الله علیکم و 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 رحمت
السلام علیکم، زره زمامه در غنداو څخه خبره کوم. زه د دوه فرقتي د محمد فنامه دی افادی تکلیف لري اصلي د پنجوائی دی ولسوالی دی د کشمیر دی د رازنامه دراره دی شغز نشماره دی سپر اوه سوه نجس دیجر پنځلس دا نشماره دی کارت دی سر کوي دی معلومات ولري په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي سرنې ورکول کېږي.
السلام علیکم، نوم یې بلال دی، د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والي په نوم دی، د پلانومي قاسم علي دي سل کال کېږي چې نادره کشو دی د پاکستان د خزاني کیمپ څخه که چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي 0 و 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اور السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا راځي په نامه دی د شمپیر اور سورک دی یو بل نه بهرام ور سره دی هغه د پیولا په نامه دی د دوه پر داس باندې سلی د مرجو خو ته کار یو سوال د رقم معلومات لري د شمیره دی ما ته څنګه وې 0 و 4 9 و 15 2 8. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام محترم ورور. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او هم له کورنۍ سره یو ځای سی تر بل اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio